אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי אמריקה
عام ولسی وګړي او ډریوران د کابل کندهار په لوی لار له بیملتی او غلو د عملو نه شکایت کوي سپینمانی وایي چې د امریکا کانګرس باید د ایران پر روانو مذاکراتو کې د لاسوبوینې څخه ډډه وکړي د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې امریکا به مجبور وي چې بالاخره د سوریه د رژیم د مشر بشار الاسد سره معامله وکړي او د برازیل په جنوب کې په یو ترافیکي پیښه کې دو څلوېښت کسه وژل شوي دي د امریکا د غشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو السلام علیکم سهار منیک مرغه د هیله چټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې ساعت په لومړی سارنی پښتو خبری خبرونه پیل کوو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ پاکله تازه خبرونه برسیره د ملي امنیت د شورا د غی پریکړه پاکله ریپورت لرو چې وای والیان او امنیت قمندانان رسنوي ته معلومات نشي ورکولای د ګوزانیا پولیو د درې ورځېنی کمپاین پاکل ریپورت لرو د طالبانو سره د سولې د خبرو پاکل ریپورت لرو او د امریکا د اکثر مقاله ده خو د دې ټولو د مخه پام کړی د دې ساعت پورې خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان چا به تاسو ته وړاندې کو
خبری ریپورتونه د غزنی د والد مرستیال محمد علی احمدی له قوله وای چې د حکومت وسلوالو مخالفانو د یک شمې پورز د غزنی او جاغوري ترمنځ په لوی لار کې لس مسافرین تخول دي خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال عبدالجامع جامع امریکا غوښته ویل چې صرف یو کس چې د ملي اردو عسکرو تخول شوی دی او دغه پیخه د هزارګانو د تخول سره هیڅ اړه نه لري په موکړه له قندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل ریپورت ده
د غزنی د ولایتي شورا مرسیال عبدالجامع جامع امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري د پلټلڅو دوه تیز رفتار موټرو سپرلوي چې غزنی شهر ته رسیدلی دوی ته ویل چې یوازې یو تن چې د ملي اردو پیژند پانه لزان سر درلوده وسلوالو غزنی شهر ته نږدې له موټر څخه يرغمل کړی دی
دوی له طرف ما ته طالبان کته کوي او خره چې نه دی دا ورته یو نه پات چې نشه ناڅاوي کوي چې دا دی ملي اردو فربان ته او نور دې تر له کله او ټول هغه د ګستار کې طالبان د کابل او کندهار د نور په فشار په ودو زیات وخت چې څنګه لري هر هغه د مخمور شته وي د هر کوم د هر وخت ته کلی دي او دا مثلا کوم یو خپل دي دا ټول مسائل مطلق دروغ دي
تو مسافر په دې اړه داسي وایي
سار ما شام ورو رغله راوځي ورو رغله مشکي ورو لاري خراب دي
خچلرګي او چاته په لاس ورکه پر دا ځای باندې سل کاسن سره وته لدی ته څنګه راو سلادار نه پر مټران ټکان کی یو میاش کی شو چې مټران شید کی ویشتي
دا غریا ما سره اکستا دا غوړ جوړ ویشتي شید یا
دا کم قانون دی کم دا غلو ویشتي و نو غلو مشته نه من میجه پاسې 300 متر لري شید او زربکانجی ملي پاسونجی ملي اردو جی
یو ولایت بل ولایت موږ ډیر په مشکل باندې زو
د احمد شاه بابا عبدالی بس ترانسپورت او اساس احمد الله ډاکټر امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې
زموږ ترانسپورت په پټول افغانستان کې یوازنې چې اوله درجه ترانسپورت به لادر موږ مخکې ترانسپورت نوسته د اچا سره نیولې بیا شپې ته موټر زموږ پر اپټامات کې و چې جېشته یو طرف او جېشته بل طرف وس نیم رقم سیوږي چې زموږ وکیل صاحب مشتنا تور صاحب زموږ والي صاحب زموږ مشران ټول پلاس سره کولاشت دي خپل د امنیت وینسي او د امنیت هم باندې ولکې لس ورځې د تیاری ته ماتلې 100 کیلومتر لار نه
غلاوی او د زینو امنیتي کسانو غیر قانوني کړنی بل هغه اومده مشکل دی چې مسافر او د ترانسپورټي اتحادیو غړي یادوي عزیز الله پوپال امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
بلې خواته د یک شنبه پر ورځ په افغانستان کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ناروغي د واکسینونو د ورکولو درې ورځې کمپاین پیل شوی دی دا کمپاین د هیواد په 28 ولایتونو کې پیل شوی دی او هیله ده چې 2 میلیونو ماشومانو ته به د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي په کابل کې زموږ خبریاله د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو له قوله وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله به په نورو شپږو ولایتونو کې هم د واکسین د څاڅکو د ورکولو کار شروع شي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا واشنگتن دی د یک شنبه پورس په لاهور کې په کلیساو باندې په مرګانو حمله کې لکتر لکه 15 کسان وژل شوی دي او شاوخوا او یا کسان ژوبل شوی دي. عین شهیدان امریکا غکتل چې دوه وسلوالو پر هغه پاکستانی ایسویانو باندې ټوپک ډزې وکړي چې کلیساو ته روانو او کله چې هغه غوښتل کلیسا ته په زور نه وځي پولیس یې د مخنیوي هڅه وکړه مگر هغوی په ځان پورې تړلي بمونه وچول. دغه حمله د لاهور د ښار په یوهنا آباد ښارګوټي کې شوې ده چیرې چې د اوسیدونکو اکثریت عیسویان دي. د بلې خوا پاکستاني چارواکي وایي چې د پاکستاني طالبانو پورې مربوطې یوې وسلوالې ډلې جماعت الاحرار د دغو حملو ذمواري قبوله کړې ده. په عین وخت کې د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس په روم کې د هفته ییزې موعظې په دوران کې دغه پیښې ته اشاره وکړله او وویل چې زموږ پورونو باندې ځکه دغه حمله وشوه چې هغوی عیسیان دي او له همدې وجې وینه تویول کیږي. په یوهنا آباد کې تقریبا 1 میلیون پاکستاني عیسویان ژوند کوي. له حملې نه سمدستي وروسته قهرجنو عیسویانو د لاهور په سړکونو کې مظاهرې وکړې او د احتجاجونو په دوران کې د پاکستان چارواکي په دې تورن کړل چې د امنیت په ساتلو کې ناکام شوي دي. هغوی د حکومت موټرو او څو ودانیو ته هم اور واچو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی چې د واشنگټن او تهران ترمنځ په روانه اونۍ کې د ایران د اټومي پروګرام په باب مذاکرات بیا پیل شي، امریکایي ډیپلوماتان وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ تخنیکي ستونزې حل شوي دي. کومې ستونزې چې نه حل پاتې دي سیاسي بڼه لري. امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبه په ورځ جنیو ته روان شوی دی. هغه د خپل سفر د پیل کولو نه مخکې د امریکا د سی بی ایس تلویزیون ته وویل چې ځینې اختلافات اوس هم موجود دي چې د تخنیکي ستونزو د حل پورې تړلي دي، مګر په عمومي ډول یې زیاتره سیاسي بڼه لري او لازمه ده چې ایران اوس سیاسي تصمیمونه ونیسي او کومې وعدې چې د نړیوالو سره د خپل اټومي پروګرام په ارتباط کړي دي په عملي ډول یې پوره کړي. ایران باید حتما نړیوال په دې قانې کې چې واقعا اټومي پروګرام یې یوازې سوله ییز مقاصد لري. جان کیری به په جنیو کې د ایران د باندنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره بیا خبرې وکړي. کیری مخکې ویلي وه چې معلومه نه ده چې امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیا او جرمني به د مارچ تر 1 نیټې پورې چې د ایران د ذروي پروګرام په اړه د موافقې د ترلاسه کولو دپاره نیټه ټاکل شوې یو موافقې ته ورسیږي او که نه.
لبلخوا سپین ماڼۍ د امریکا د کانګرس نه د یکشنبه پر ورځ وغوښتل چې د ایران او امریکا ترمنځ پر روانو مذاکراتو کې لاسوهنه نه کوي. د سپین ماڼۍ د دفتر رئیس ډینیس مکډانوف په یو لیک کې د امریکا د کانګرس مشرانو ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره به په مذاکراتو کې د کانګرس د منظوري غوښتنه پر روانو مذاکراتو باندې ډېره ژوره او منفي اغیزه ولري. د امریکا د کانګرس مشرانو د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته یو لیک لیږلی او خبرداری ورکړی چې راتلونکي جمهور رئیس به د ایران سره لاسلیک شوې موافقه فسخ کړي. دغه لیک د سنا په مجلس کې د اکثریت ګوند مشر سناتور مچ مکانل هم لاسلیک کړی و.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د روان کورنی جنگ 15 کاله پوره کیږي، د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا به مجبوره وي چې د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد سره یو معاملې ته ورسیږي تر څو د نوموړي په قول په سوریه کې د سیاسي قدرت د انتقال لپاره یوه سوله ییزه لاره وموندل سي او جنگ بالاخره پای ته ورسیږي. جان کیری دا خبرې د یکشنبه په ورځ د سی بی ایس تلویزیونی چینل سره په امریکا کې وکړې. کیری وویل چې موږ به بالاخره مجبور یو چې مذاکرات د بشر الاسد سره وکړو. خو کیری دا ونه ویل چې د کومو شرایطو لاندې به امریکا د بشر الاسد سره موافقې ته ورسیږي، خو دونه ویل چې غواړي چې بشر الاسد ته دا خبره په څرګند ډول وکړي چې موږ ټول نیت لرو چې د رواني شخړې د حل لپاره یوه سوله ییزه لاره ولټو او زه ډاډه یم چې د خپل ملګرو او انډیوالانو په مرسته به کولای سوچ پر بشار الاسد باندې فشار وارد کړو او قانع کړو.
او د جنوبي پاسفیک سمندر کې پروت د وانواتو هیواد د مصیبت ځپلو وګړو لپاره عاجلې بشري مرستې رسیدلې دي. دغه هیواد چې له څو ټاپوګانو نه جوړ شوی دی، یو تباه کوونکي سمندري طوفان تیر هفته ډېر سخت وځپه او په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې ده. سمندري طوفان چې د سایکلون پام په نوم یادیږي، په یو ساعت کې ورسره تقریبا 300 کیلومتره پر رفتار جاکړ ملګری و. پوره پوره کلي تباه کړي دي او ډېرې ودانۍ او چتونی الزولی دی. د برېښنا ستنې او ونې له بېخره غورځېدلې دي. چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 8 مړي مندل شوي دي او 7 تن زخمیان دي، مګر داسې رپورټونه هم رارسېدلې دي چې د مړو شمېر به زیات شي. ملګرو ملتونو په نړیواله کچه له دغه مصیبت ځپلي هوا سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټډیو نومو د افغانستان سیمه نړۍ پاک له تازه خبرونه ووریدل وسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته افغان خبريالان وایي د راتلونکي پنځ شنبه پوره د ملي امنیت شورا د حق پریکړې پر خلاف خبرګون سرګندوي چې والیان او امنیه کمانډانان رسنوي ته د معلوماتو ورکولو نه منع کړی دي دوی وایي د ټول هیواد په کچه ټول رسنۍ به د افغان حکومت پر وړاندې یو ډول دریز غوره کړي خبريال زبیح الله قاضي په دې اکل ریپورت لیږلې دي
افغان خبريالان د امنیت شورا هغه پریکړه سخت په کار کړی چې ګوندی والیان او امنیه کمانډانان د امنیتی مسلو او داعش په تړاو رسنۍ ته معلومات نه ورکړي رسنیز ټولنې او ژورنالیستان دغه عمل د اساسي قانون د 50مې ماده خلاف غنی چې پکې ویل شوی هر افغان معلوماتو ته د لاسرسي حق لري د کونړ خبري اعلان نن سره راټول شوی او په دغه مسله خبرګون خوده لري دوی وایي د کونړ او نورستان ولایتي چارواکو ورته ویلي چې د امنیت شورا د شوی پریکړې په بنسټ له دوی غوښتل شوی چې باید رسنۍ ته هیڅ ډول معلومات ورنکي په کونړ کې دوه تنه خبري اعلان روح الله نوري او په ځلواحد افکاری
د ملت او د رسنۍ په ګټن دي د حکومت په ګټن دي بیا به خبري اعلان یوازې دي تکینی چې د مخالفینو خبرونه به نشری او د دولت په نشری دا هم د دولت په خلاف دي
منګه چې د دوی په ګټه یا مثبت کم ریپورتونه دي دا غینه به منګه ډډه وکړو ځکه چې اغاز منګه لپاره بیا اغه سی یا حقیقت یا د جرنالیزم د اصول کوم دغه چې دی هغه نه ساتل کی
د وزیرانو شورا په شوی پریکړه کې دا هم راغلی چې رسنۍ باید په ولایتي کچه د معلوماتو اخستنې لپاره د مرکز کابل سره پاړیکه کشي یو شمیر رسنیز ټولنه هم په دغه مسله خبرګون خودلې او غوښتنه کړې چې حکومت باید دغه فیصله بیرته واخلي د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د امنیت شورا کړې پریکړه وغندله او دا کار د رسنۍ د وژنې هڅه وبلله
چې واسي په مرکز کې معلومات د وزارت خانو لاره نه ورکول کیږي د کورنۍ شاره وزارت له خانه یاد ریاست جمهوریت نه نو بیا خو کار خبر ده په افغانستان کې نور ولایت کې ژورنالیزم په هیڅ حالت نه ست دي ژورنالیزم کمپل دي دی ټوله کې یو واسي په کابل کې د څو محدود شمیر ژورنالیستانو ساتي وي د معلومات ورکړي
په همدې حال کې د افغانستان رسنۍ د ملاتړ ادارې یا نه هم اندېښنه خوده لویلې دي چې شوی پریکړه باید لغوه اعلان شي د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر امریکا غک ته ویل اطلاعاتو ته د لاسرسي نوې قانون ولسمشر امضا کړی چې تازه شوی پریکړه د هغه قانون سره په ټکر کې ده نو موري وايي پر اتلونکو څو ورځو کې به دغه مسلې پر تړاو له ټولو رسنیو سره د وی قاطع پریکړې لپاره خبرې وکړي
مونږ د کورنۍ چارو وزارت سره تماس درلوده دوی دغه مسله را دوی کومونګا ماتو پلاس کې لرو غواړو سه د پنځم به پورس درسانه یو سره دغه مسله په جدي توګه وګورګو او همدارنګ د دولت نه وغواړو سه دغه فیصله د کفرمان د باید لغوه
د طالبانو د حکومت تر پرزیدار او روسه په افغانستان کې غنی رسنۍ وزګیره په دغه برخه کې ډیر مخکې تاګ وشو خو د ډیرو په باور کې شوی پریکړې په څیر رسنۍ وننګول شینو دغه سی عمل به د رسنۍ پرستونی د بخې خودنی بل معنا ونه لري زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدي پولیو یا ګوزن له هم افغان ماشومانو ته ستر ګواښ میرل کیږي د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د زیاتو هڅو سره سره له هم د دغه ناروغي دغه ناروغي له منځه نه تللې په دې اکله بهرت صابر ریپورت را لیږلې دي
افغانستان کې د پولیو یا ګوزن په سرلنې کمپاین پیل شو دغه کمپاین به درې ورځې وغځیږي لدې مخکې هم هر کال دغه ناروغي د لمنځوړلو لپاره د واکسین دورې تر سره کیدی خو د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروزوی لا هم دغه بیماری په لمنځوړلو نه دی بریالي شوی
با وجود تلاش‌های فراوان ما موفق نشدیم تا مرض پولیو را از کشور ریشه‌کن سازیم
موږ له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو څو په خپل هیواد کې د ګوزن ناروغي لمنځه یوسو دا هغه بیماری ده چې د ماشوم د دایمي مایوبیت او حتی مرګ سبب کیږي
د محل پولیو یوازې د نړۍ په دریو هیوادونو افغانستان پاکستان او نایجیریا کې پاتې دي چې هر کال سلګونه ماشومان اخته کوي او د معیوبیت کند ته ورغورځوي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو د واکسین په دغه دوره کې به په ټول هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان واکسین شي خو د سړو سیمو د شپږ ولایتونو ماشومان به د اقلیمي ستونزو له امله په دغه دوره کې شامل نه وي
که 6 ولایت مانند بامیان، دایکندی، غور، پنشیر، هرات و بادغیس.
د بامیان، دایکندی، غور، پنشیر، هرات او بادغیس او شپارس ولسوالی لکه ناور، بیسو، جاغوری، اجریستان، مالستان، درواس، راق، خواهان، شغنان او کوهستان او د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالی نږدې 1,000,000 او 300,000 ماشومان په دغه دور کې شامل ندي.
پروان کمپاین کې بس د پاسه شپک 50,000 تنه پر زکارت او گاو د هر کور تر دروازې ماشومان ته د ګوزن واکسین ورسوي. دروان کمپاین پترس کې باسه د پاسه شپک 50,000 تنه پر زکارت او گاو د هر کور تر دروازې ماشومان ته د ګوزن واکسین ورسوي. په 2013 کال کې په لغمان، کونړ، ننګرهار، اورزګان، خوست، فراه، پکتیکا، کندهار، غزنی، زابل او هلمند کې د پولیو اتیشت مثبت پیخی ثبت شوی دی. خود 2015 کال لپایل تر دیدمه یواز یو پیخه او هغه هم د هلمند ولایت پر ریګ ولسوالی کې ثبت شوی دی. د عامه روغتیا وزارت په کال 2012 کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره ملي بیړنۍ کاری پروګرام جوړ کړو چې دغه پلان په ترس کې د ټولنې د عامه پوهاوی د کچې لوړول او زیاتو ماشومانو ته د لاسرسۍ د امکاناتو برابرول هم سنجول شوی او دغه کار لپاره په هغه ولسوالیو کې چې کمزورې کاري فعالیت لري د واکسین دایمي ټیمونه جوړ شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
دا وخت دلته په واشنگتن کې د مخوستن 8 بجې شپږ څلور دقیقې او 30 ثانیې دي. څو مهم خبرونه تاسو ته هم راوړو. د یکشنبې په ورځ په لاهور کې په کلیسا باندې په ځانمرګو حمله کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شو او اویا کسان زخمیان شو. دغه حمله د لاهور د ښار د یوهن آباد په ښارګوټي کې شوې ده چې د اوسیدونکو اکثریت یې عیسویان دي. په داسې حال کې چې ټاکر شوې ده د واشنگتن او تهران ترمنځ په روان هفته کې د ایران د اټومي پروګرام په باب مذاکرات بیا پیل شي. لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماتان وایي چې دواړو خواوو ترمنځ تخنیکي ستونزې حل شوې دي، خو کومې ستونزې چې لا یې حل پاتې دي سیاسي بڼه لري او ایران باید اوس سیاسي تصمیمونه ونیسي. د امریکا د میزوري ایالت د مرکز سنت لوئس پولیس وایي چې د فرګسن په ښارګوټي کې تیر هفته په پولیسانو باندې د ډزو په اړوند د شک لاندې یو سړی نیولی دی. د پنجشنبې په ورځ سهار مهال څو ساعته وروسته له هغې چې د فرګسن د پولیسو قوماندان د امریکا د عدلیې د وزارت د یو انتقادي رپورټ په تعقیب استعفا ورکړه، د یو احتجاجي مظاهرې په دوران کې په پولیسو باندې ډزې وشوې چې دوه پولیسان زخمیان شو، یو یې په مخ ولګېده او بل یې په غوږ کې زخمي شو. د برازیل په جنوبی برخه کې د شنبې په ورځ نوښته له مسافر نه ډک یو سرویس موټر له یو غره نه ښکته رالوېدلی دی. د محلي ممبرانو په وینا په دغه پیښه کې کم تر کمه 240 کسان مړه شوي دي. سرویس موټر د سانټا کیټرینا ایالت په یو غرنۍ سیمه کې روان و. او یو امریکایي هیئت د یکشنبې په ورځ کیوبا ته سفر کړی دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکو د بیا پیل کېدو او په کیوبا باندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د ختمولو په اړه باندې د کیوبای چارواکو سره خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان حکومتي چارواکو او طالبانو لخوا د سولې د مذاکراتو په اړه سودو نقیز بیانونه خپاره سول چې په دغه جنگ ځپلي ملک کې د روغې جوړې کوښښونه له بې یقیني سره مخامخ کړي دي. سید سلیمان شاه به تاسو ته په اسلام آباد کې د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د ریپورت غټ ټکی وړاندې کړي.
د افغانستان د اوسنی حکومت او د طالبانو د تحریک ترمنځ د سولې د مذاکراتو امکانات د ګډوډۍ ښکار شوي دي او یو ډول غیر یقیني صورتحال رامنځته شوی دی. دا ویره راپیدا شوې ده چې شاید په افغانستان کې به په 1390 هجري شمسي کال کې د سولې او امنیت په ځای د پسرلي په موسم کې یو ځل بیا د طالبانو او دولتي قواو ترمنځ خونړۍ جګړې پیل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت ځینې لوړپوړو مامورانو او په پاکستان کې مشت د طالبانو یو شمېر قوماندانانو داسې اشارې ورکړې وې چې امکان لري د دواړو خواوو ترمنځ د پسرلي په موسم کې خبرې پیل شي، خو په عین وخت کې د طالبانو ځینو نورو مشرانو بیا دغه بیانونه رد کړي دي او وایي چې د افغانستان له موجوده حکومت سره یې هیڅ ډول تماس نه دی نیولی او نه ورسره د خبرو اترو نیت لري. په مخکنیو رپورټونو کې ویل شو چې د طالبانو او حکومتي مامورانو ترمنځ د پاکستاني چارواکو په منځګړیتوب او وساطت تماسونه نیول شوي دي او د سولې مذاکرات به زر پیل شي. په یو بل رپورټ کې خبر ورکړ شو چې د طالبانو د مشرانو یو هیئت په سری توګه اسلام آباد ته څومره مخکې سفر کړی او له پاکستانی چارواکو او چینایي ډیپلوماټانو سره یې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې وې. طالبانو د جمعې په ورځ دغه رپورټونه رد کړل او ویل چې د افغانستان د حکومت له استازو سره د تیرې یوې میاشتې په موده کې هیڅ قسم تماس نه دی نیولی او په مطبوعاتو کې خپاره شوي رپورټونه بې بنیاده او درواغ دي. طالبان وای چې په قطر کې استازو یو خارجي هیواد ته هم د سولې د مذاکراتو د پیل کولو په نیت سفر نه دی کړی او نه یې له چا سره تماس نیولی دی. له بلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی او د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دواړو په خپلو وروستیو بیانیو کې څو څو ځلې له طالبانو سره د تماسونو د نیولو په اړه څرګندونې کړې دي. د پنجشنبې په ورځ د سمې حکومتدارۍ او اداري اصلاحاتو لپاره د ښاغلي اشرف غنی استازي احمد ضیا مسعود په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
و تمایلات خیلی زیاد از طرف
طالبان و خبر سره
طالبان وجود داره که
او وای هوای د سول په خاطر
میز مذاکره
دیوګری نشته
که ان شاء الله مای بعدی
ما شاید وای چې بل میاش با د سول په خبر کې پرمختګ وشي. څورځ مخکې د ملي امنیت او خارجي پالیسۍ لپاره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف مشاور سرتاج عزیز هم په وی مرکې کې دا خبره کړې و چې د سولې د خبرو د شروع کولو لپاره حل ځلی ګړندې شوې دي او پرمختګ پکې شوی. خو سرتاج عزیز چې په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرې کولې په دې اړه نور څه تفصیلات ورنکړل. د دغه څرګندونو باوجود ځینې خلک له مخکې نه شکمنو او په دې عقیده دي چې د سولې د خبرو عملی امکانات په موجوده شرایطو کې کم لیدل کیږي. د افغانستان د ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز امیر داود مرادیان وای چې د جنگ د اوږدېدو په وجه د طالبانو ترمنځ اختلاف نظر پیدا شوی دی.
We have to identify who are we going to talk with in the peace process and those who are going to be engaged in the peace process, to what extent they represent the entirety of the Taliban. So even if you have a successful peace process,
کوم طالبان چې موږ سره خبرې وکړي د خپل ټولو مشرانو استازیتوب نشي کولای. د افغانستان د سیاسي چارو څارونکو په دې نظر دي شاید چې له حکومت سره د هر ډول تماسونو د انکار نه د طالبانو یو مرامدای هغه نه غواړي چې له چا سره خپل فکر پیدا شي چې ګوندې د مشرانو په منځ کې اختلافات را پیدا شي وي. په عین وخت کې طالبانو د جمعې پر ورځ یو ځل بیا په دې تاکید وکړ ترڅو چې افغانستان نه ټول خارجي عسكر په بشپړه توګه وتلی نه او یو آزاد او خپلواکي حکومت په افغانستان کې نوی جوړ شوی د کابل له حکومتي چارواکو سره به خبرې ونه کی. ټاکر شوی دا چې ښاغلی اشرف غنی او عبدالله عبدالله په روانه میاشت کې واشنگټن ته سفر وکړي او د پنجشنبې پر د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له ښاغلی اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړي او په افغانستان کې د موجوده امنیتي وضعیت د ښه کولو په اړه سره سلا مشورې وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې وزارت چارواکي وایي په تیرو درې کلونو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه د کابل څخه ممتاز بهیر رپورټ لیږلی دی.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې له 2 میلیون څخه زیات کسان پر نشه یي توکو روږدي شوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد ابراهیم اظهر امریکا غږ ته وویل په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو د شمیرې د معلومولو لپاره په 2012 کال کې د امریکا د سفارت لخوا یو سروې ترسره شوه چې هغه مهال څه باندې 1.5 میلیون افغانان پر هیروینو او اپینو روږدي پیژندل شوي وو. ښاغلی اظهر وویل په تیرو دریو کلونو کې دغه شمیره په بې ساري توګه لوړه شوې ده او زیات تکړه په دې اړه په کابل کې د امریکا د سفارت د آی این ایل د ادارې لخوا یو سروې دوام لري چې پایلې به درې میاشتې وروسته اعلان شي.
سروې ادامه دارد از طریق ادارې آی این ایل سفارت
د امریکا د سفارت د آی این ایل د ادارې لخوا سروې دوام لري. ښایي تر راتلونکو دریو میاشتو د سروې پایلې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ته ورسیږي. له هغې وروسته به تاسو ته معلومه شي چې په افغانستان کې د روږدو کسانو شمیر په بې ساري توګه مخ په لوړېدو دی. خو هغه څه چې موږ وړاندوینه کوو ولې شو دروغ دو کسانو شمیر له 2 میلیون او دی
پیشبینی میشه از مرزهای 2 میلیون بالا میپره.
ښاغلی اظهر په افغانستان کې ناامنی او د جګړې دوام د کوکنارو پراخ کړ، نشې توکو ته اسانه لاسرسي او بیکاری هغه لاملونه په ګوته کړل چې لمخې ورستربلې د روغ دو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د ولسی جرګې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د کمیسون مسؤلین بیا د بهرنیو ادارو لخوا د ترسره شوو سرویګانو شفافیت ته د شک په سترګه ګوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د 1988 کال د مارچ د میاشتې په 14 نیټې، یعنی 28 کاله مخکې، په عراق کې دغه وخت ولسمشر صدام حسین په اوسني عصر کې تر ټولو لوی ظلم وکړ او په زرګونو ملکیانې د عراق د حلبچې په شارکوټ کې په زهرجنو ګازونو ووژل. د عراق په شمال کې د کردانو او نورو قومي اقلیتونو خلاف د عامه وژنې د کمپاین په ترڅ کې حکومتي ځواکونو د الانفال په برید کې د دوو ورځو لپاره د حلبچې په شار باندې د راکټونو او نیپام ماده چې په پوستکي مشتلي او د سوځېدو سبب ګرځي بریدونه وکړل. خو د دوهمې ورځې، یعنی د مارچ د 14 نیټې په ماښام، عراقي قواوو ناڅاپ خپل تکتیک بدل کړ او د الوتکو له لارې د ښار په هغو سیمو باندې چې ملکیان پکښې اوسېدل کیمیاوي وسلې استعمالې کړې، چې پکښې خردل ګاز او نور زهرجن ګازونه چې سرین، تابان او وی ایکس پکښې شامل وو استعمال کړل. په هغه ورځ د 3,500 تر 5,000 کسانو پورې په څو دقو کې مړه شول او د 5,000 نیولې بیا تر 10,000 پورې نور کسان ټپیان، مایوب او یا هم د اوږدې مودې لپاره په صحي سنزو اخته سول. که څه هم د 1988 کال د مارچ د میاشتې د 14 نیټې نه مخکې د صدام حسین د ځواکونو لخوا د کیمیاوي موادو د کارولو رپورټونه سته، خو فکر کېږي چې د حلبچې د پیچ په اړه چې د الانفال د برید لومړنۍ مرحله وه اسناد سته. داسې اسناد چې ښایي کیمیاوي وسلې استعمال سوي دي، خو دغه بیا وروستی برید نه و. په 1988 کال کې صدام حسین د نږدې 24 کوردي کلیو په خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال اجازه ورکړه. د دغه دیکتاتور د کازوی علي حسن المجید ته چې په برید کې د عراقي پوځیانو قمندان و د کیمیاوي علي نوم ورکړ سو. الانفال د جنایتونو یو وحشیانه لړۍ وه چې د عراق دغه وخت د مشرانو لخوا د خپلو ملکي خلکو خلاف وسول او په حلبچې کې د زهرجنو ګازو په ذریعه د خلکو وژل بیا د دغه لړۍ تر ټولو لوی ظلم و. په دغو عملیاتو کې د کیمیاوي علي د رول او په نورو جنایتو کې د هغه د لاسرلودو له امله هغه په دار وځړول سو. په عراق کې ځانګړې محکمې د حلبچې په قضیه کې د صدام حسین خلاف اتهامات بیرته واخیستل، هغه د دې لپاره چې هغه په یو بلې قضیه کې ګرم وګڼل سو او اعدام سو. د یو حکومت مشر خپل هیواد او خلکو ته مسؤلیت لري چې د ګوټو لپاره یې کار وکړي. په پای کې لږ داسې دیکتاتوران سته چې په بستر کې مړه سوي وي او یا په دې قادره سوي چې د خپلو جنایتونو په عزت سره خلاصۍ ومومي. د هغو کسانو سرنوشت چې د الانفال په عملیاتو کې لاس درلود باید د نورو کسانو لپاره چې د وژلو داسې لارې تعقیبوي یو ښه مثال وګرځي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د نویو خبرونو او نویو مطالبو سره. څو لنډو شبو کې به تاسو دري لومړی نیم ساعت خبرې خپرونه وړاندې شي. تر بیا هم په پاکه لاس فارم ټول روغ جوړ او سلبړي اوسئ. د اوس لپاره د خدای پامان.